د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. د خپرونه زه نوریاس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تېره شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله شوې چې د دې حملې په ترڅ کې د هغوی اووه تنه مړي د جګړې په ډګر پاتې دي. د کونړ والي بیا په سرکانو او مروري ولسوالیو کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د درنو مرګ ژوبلې خبره کوي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې سوله ولې ګرانه ده او ولې نه ساتل کیږي؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. ستاسو د ورکو شو ازانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی شئ. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن سعودي عربستان ته تللی څو د دې هیواد له پاچا عبدالله سره په عربي هیوادونو کې د وروستیو ناکراریو په اړه خبرې وکړې. د ایټالیا په یو ټاپو لمپیډیا کې د کډوالو چارواکي ویره لري چې ښایي د یوې کښتۍ د چې غیر قانوني کډوال لیږدول د ډوبېدو په پیښه کې به ګڼ شمېر کډوال مړه شوي وي. مخکې له دې چې د نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، د افغانستان کورنیو خبرونو ته پام وکړئ چې معصوم میوندې وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ کې نړیوال ځواکونه وایي چې د کونړ په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې په پوځي عملیات کې اتیا تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. د بلخ په بلخ ولایت کې د مرمل په ولسوالۍ کې د ځمکې ښویدنې له امله نږدې سل کورونه وران شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه کوي سږ کال د افغانستان صادرات 40% لوړ کړي. د افغانستان په ختیځ کې نړیوال ځواکونه وایي چې د کونړ په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې اتیا تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. ناټو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې له یوې اونۍ راهیسې روان دي، شپږ تنه بهرني او دوه افغان سرتیري هم وژل شوي. د 201 سیلاب قل اردو د دوهم لواء ویان جګړن شیراغه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې اتلس مخالفین نیول شوي هم دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د مروري او سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله پېښه شوې. افغانو نړیوالو ځواکونو دا خبره رد کړې ده. د بلخ ولایت په مرمول ولسوالۍ کې د ځمکې ښویدنې له امله نږدې سل کورونه ویجاړ شوي. د بلخ ولایت د رسنیو دفتر سات مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په مرمول ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویدو په پیښه کې نن چې د نن سهار څخه پیل شوې وه او اوس هم احساسېږي. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې شپږ شپېته کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او خلک یې نور کورونو ته تللي دي. خبر پاڼه د مرمول د ولسوال شیر محمد ابو طارق لخلی وای چې په دغه زلزله کې تر اوسه خلکو ته سرزیان نه دی رسیدلی. مرمل د مزار شریف جنوب کې پرته ولسوالی ده. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه کوي چې سږ کال د افغانستان صادرات 40% لوړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انورلک احدی وای نن د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انورلک احدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه دوی پر یو پلان باندې کار کوي.
هدف ما امسال ازدیاد 20% باز است در صادرات که زیاد شود. فعلا کار میکنن
زمور هدف په صادرات که 40% ډیر والی دی. اوس مهال کار کوي چې د اندازې لمخې د اندازه مشتمل مسی چې زمور کوم صادرات کوم هیواد او کوم وخت سي هلته څوک رانیسي ولدې ځای څوک ورلیږي. مخکې تر دې چې د صادرات موسم راسي باید یو پلان ولرو. شاغل هدی وویل چې د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د افغانستان ځینې تولیدات په ځانګړې توګه لاسي صنایع لکه غالۍ او داسې نور ډیر پیرودونکي لري او باید هڅه وسي چې په نورو برخو کې هم با کیفیته تولیدات زیات شي. د ننګرهار ولایت حصارک او کوټ ولسوالۍ سلګونو کسانو نن د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو پادري لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو په اړه غبرګون وکړ. له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو د امریکا له دولت وغوښته چې دغه پادري د محاکمه کړي. مظاهره کوونکو د جلال آباد تورخم لوی لاره د دوو ساعتونو لپاره تړلې وه. تر دې مخکې په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهرې وسوې. په مزار شریف او کندهار کې د تېرې اونۍ په مظاهرو کې په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبل پېښ شول. دا و د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه لا اجمل انڅ خواوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن سعودي عربستان ته تللی څو د دې هیواد له پاچا عبدالله سره په عربي هیوادونو کې د وروستیو ناکراریو په اړه خبرې وکړې. سعودي عربستان چې د نړۍ د تیلو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد او په سیمه کې د امریکا لوی متحد دی، تر اوسه پورې د هسې زیاتو مظاهرو سره نه دی مخ شوی، لکه په مصر او تونس کې چې واکمن له واکه لرې کړل او د ځینو نورو عربي هیوادونو مشرانو له امله د خپل سیاسي ژوند د بقا لپاره لاسه او پښې وهي. د سعودي عربستان په ختیځ کې محدودې سوله ییزې مظاهرې وشوې چې په دې هیواد کې میشتو شیعه مسلمانانو تنظیم کړې وې. تیره میاشت سعودي عربستان خپل زر تنه سرتیري بحرین ته د دې هیواد د حکومت د ملاتړ لپاره واستول، څو په بحرین کې د واکمن نظام پر ضد د دې هیواد د شیعه مسلمانانو پاڅونونه کابو کړي. سعودي ته له اوسني سفر سره به دا سیمې ته په تیره میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس دریم سفر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي د سعودي چارواکو سره به د رابرټ ګیټس په خبرو کې د ایران توغندي او اتومي پروګرام او همداراز هغه اندېښنې چې ویل کېږي ایران په عربي نړۍ کې له روانو سیاسي ناکراریو ګټه پورته کول غواړي د بحث اصلي ټکی وي. سپینه ماړی په یو رپورت کې وایي پاکستان تیر کال د تروریزم پر ضد مبارزه کې ډیر کم پرمختګ کړی. د دغه راپور له مخې په ظاهره پاکستاني مقامات په ښکاره ډول نه پوهیږي چې په دغه هیواد کې وسلوال فعالیت په څه ډول تم کړي. دغه راپور تیره ورځ د متحده ایالاتو کانګرس ته هم سپارل شوی دی. د دې راپور په یوه برخه کې راغلی چې په دې وروستیو کې پاکستان په قبایلي سیمو کې امنیتي وضعیت له حد نه زیات خراب شوی. راپور همداشان وایي چې پاکستاني ځواکونو هغه سیمو ته چې مخکې تصفیه شوي وي د وسلوالو د بیا ورتګ په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ دي، خو د همدې راپور په اساس د ستونزو سره سره پاکستان او متحده ایالات به په خپلو کې پوځي همکاریو ته دوام ورکړي. د ایتالیا په یو ټاپو لامپوریا کې د کډوالو چارواکي ویره لري چې ښایي د یوې کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول د ډوبیدو په پیښه کې زیات شمیر کډوال مړه شوي وي. ویل کېږي چې دې بیړۍ شاوخوا 200 غیر قانوني کډوال انتقالول. ژغورونکو تر اوسه 30 تنه ژغورلي، خو سخت باد او طوفاني څپو د ایتالیا د ساحل ساتونکو بیړۍ او د پولیسو هلیکوپټرې د ژغورنې په عملیاتو کې له ستونزو سره مخ کړي. د رسنیو راپورونه وایي چې 15 جسدونه یې په اوبو کې لیدلې دي. په عربي هیوادونو کې د حکومت ضد پاڅونونو وروسته په زرګونو غیر قانوني کډوال له شمالي افریقا څخه د ایتالیې د لامپوډیا ټاپو ته چې د تونس له سواحلو 150 کیلومتره لرې پروت دی رسیدلې دي. د سپین روسیې د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د 2010 کال د دسمبر په انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بیا ټاکنې پر ضد پراخې مظاهرې بهرنیو هیوادونو او ادارو پلان کړی وي او غوښتلې چې لوکاشنکا د یوې کودتا له لارې راوپرځوي. د سپین روسیې د کورنیو چارو د وزارت ویان له خولې ویل شوي د دې پاخه او کره ثبوتونه یې موندلي چې په هیواد کې د رژیم د بدلولو لپاره بهرنۍ لاسوهنه شوې ده. تیر کال د دسمبر د 19 نیټې تر انتخاباتو وروسته چې پکې الکساندر لوکاشنکا شینکه یو اربیا د سپین روسیې ولسمشر وټاکل شو، په زرګونو اعتراض کوونکو مظاهرې وکړې او دا انتخابات غیر عادلانه وبلل. په ځواب کې چارواکو مظاهرې وځپلې او تر 600 زیات د حکومت مخالفین ونیول. په دې کې هغه کاندیدان هم شامل و چې د لوکاشنکا په ضد په انتخاباتو کې درېدلي و. هغه مهال د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د سپین روسیې د عمل په پرله پسې توګه غندلې و. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په سل شر پنځه چپ هم اوریدلی شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تیر شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر چې پکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د ایرادي د وسلوالو مخالفینو لخوا په حمله کې 8 تنه مخالفین وژل شوي دي.
د جګړې په ځای کې د نښتې په ځای کې د مخالف وسلوالو له جسدونه پاتې دي.
د کونړ ولی وایي د سرکانو او مرورې په ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلي.
مجموع کې 122 کسان وژل شوي دي، 40 کسان ژوندي نیول شوي دي او 40 کسان زخمیان دي.
په هلمند کې سلګونو کسانو د ټلیفوني شبکو د بندیدو په خاطر بیا مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو په لشکرګاه کې بوست هوایي ډګر ته نږدې د افغان بي سیم او روشان انتنونه په ډبرو وویشتل او په بلدوزرونو یې ورته زیان ورساوه. د پاکستان په قبایلي سیمو کې سوله ولې ګرانه ده او ولې نه ساتل کیږي؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ. تیر شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې چې پکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د ایرادې د وسلوالو مخالفینو لخوا برید وشو. په دغه برید کې د چارواکو په وینا اووه تنه مخالفین وژل شوي چې مړې د جګړې په ډګر پاتې دي. تفصیل یې له جلال آباده د ازادي راډیو د خبریال داود وفا په راپور کې اوري.
د ننګرهار پر هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو په برید کې لاغو نه وتنه مړې د جګړې په ډګر پاتې دي. د چهارشنبې د شپې په 11:30 بجو ننګرهار والي ګل آغا شیرزي هم په هوایي ډګر کې په یو جلسه کې ګډون درلود چې د برید غږونه پورته شول. د والي ویاند احمد زی عبدالزی وویل له وسلوالو مخالفینو نه وتنه مړې په جګړه کې پاتې دي او ګڼ شمېر وسلې هم ګډو ځواکونو ترلاسه کړي. د وویل
تیر شپه د 11:30 بجو د شپې خوب شاوخوا کې د ننګرهار په هوایي ډګر کې په داسې حال کې چې یو امنیتي جلسه وه او شخصي والي صاحب د ننګرهار په مشترک درلوده یو وسلوال حمله شوه ده. دغه حمله په مقابل کې ګډي امنیتي قوې هم نښته کړې ده او ځوابي عمل تر سره کړی ده. د جګړې په ځای کې د نښتي په ځای کې د مخالف وسلوال نه وجسدونه پاتې دي. ګډي امنیتي قوې په دغه نښته کې د مخالف وسلوالو نه 2 میله راکټ، 2 میله کلشنکوب، 1 میل پیکاو، د راکټ 19 فایره مرمۍ هم ترلاسه کړې دي. د اسادو هویت څرګند نه ده. په دې رابطه باندې امنیتي موظفین خپلې هڅې کوي چې نور معلومات په لاس راوړي. د امنیتي ځواکونو له خوا نه چې کوم معلومات ولایت مقام ته ورکړل شوي دي، ګډې امنیتي قوې ته کوم زیان نه دی اوښتی، هغوی ته تلفات نه دی اوښتی او په ساحه کې په محل کې د ملکي خلکو ژوند هم خوندي دی او هغوی ته کوم تلفات نه دی اوښتی.
د برید کوونکو جسدونه روغتون ته وړل شوي. دا چې په دغو کې بهرني وسلوال طالبان هم ګډون لري او که یوازې افغانان دي، د ننګرهار د والي وایند عبدالجی په دې اړه وویل.
په دې باندې د ګډې امنیتي قوې له خوا نه د دوی کوم بررسي ټیمونه شي دي، هغوی کار کوي، تروسه تثبیت نه ده د دوی د بارسي په نتیجه کې وبالو.
د والي ویاند عبدالزی وايي په دغه برید کې افغان او بهراني ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی، خو د وسلوالو مخالفینو ویاند ذبیح الله مجاهد په وخپاره کړي پیغام کې ویلي په دغه پیخه کې 15 تن امریکایي عسكر او 3 تن طالبان وژل شوي، خو چارواکو دوی ته د اوختو تلفاتو ادعا بیا اساسه وبلله.
د جلال آباد پر هوایي ډګر د دولت وسلوال مخالفین په داسې حال کې حمله کوي چې په یو شمېر ختیځو ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د افغانو نړیوالو ځواکونو عملیات پیل شوي دي. د کونړوالي وایي چې د سرکانو او مرورې په ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له سلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي، لسګونه یې ټپیان دي او یو شمېر نور هم ژوندي نیول شوي. دغه عملیات په دې سیمو کې په دې دواړو ولسوالیو کې له تېرو څو ورځو راهیسې هم روان دي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل د تیرو څو ورځو څخه د مرواري او سرکانو ولسوالیو په سرحدي سیمو کې د نړیوالو او افغان ځواکونو ګډ فوزی عملیات روان دي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
تر نن ورځې پورې چې کوم راپور ما ته د امنیتي ارګانونو د همغږۍ د ادارې نه رارسېدلی دی، په مجموع کې 122 کسان وژل شوي دي.
هغه وویل په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال د وسلو سره یو ځای نیول شوي دي.
40 کسان ژوندي نیول شوي دي او 40 کسان زخمیان دي.
کونړ والی د ترلاسه کړو وسلو، جنگي مهماتو او نورو وسایلو په اړه وړاندې وویل.
ډېر زیات لاسته راوړنې دي چې بعضې تجهیزات او بعضې وسایل د دې خلکو نه دي چې په ویلی شو چې یو د راډیو دستګاه چې دغه هلته فعال وه دا هم زمونږ د امنیتي ارګانونو لاسته راوړل. مهمات او وسلې هم ډېرې دي او زیاتره د کرښې د هغه خوانه خلکو نو دې په وجه باندې دوی سره ډېر اسناد او تجهیزات او مهمات دا شیان ټول لاسته راغلل.
سید فضل الله وحیدی وایي تر اوسه ورته د ولسي وګړو د تلفاتو په باب کوم خبر نه دی راغلی.
تر اوسه پورې څه داسې راپورونه نه دي راغلي، نو دا به وروسته بیا معلومیږي چې کله عملیات ختم شي. څېړنې همدا اوس هم روانې دي، خو چونکې هلته جنګ دی او عملیات دی ډېره ګرانه ده چې پوره دقیق معلومات لاسته راوړي.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې د کونړ د والي لخوا ورکړل شوي معلومات تایید شوي او زیاته کړې ده چې په عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو شپږ او د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو دعوه کړې چې په جګړه کې له 100 زیات بهرني او افغان سرتیري وژل دي. مجاهد وای په جګړه کې یوازې 4 طالبان وژل شوي او نور ټول وژل شوي، ټپیان او نیول شوي کسان ملکی وګړي دي. دا یادونه ورده چې د مارچ د میاشتې په 9 نیټه نړیوالو او افغان ځواکونو د کوزي پښتونخوا د باجوړ او ممندو سرحدي سیمو ته ما د کونړ ولایت په سرکانو او مرووري ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړل چې د چارواکو په وینا تر اوسه دوام لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم د کابل چاپي خبرونه ته کتنه کوو. احمد زبیر جمن ته بغښ شو.
د کابل چاپ رسپانو د نن ورځې په غړو کې د ولسی جرګې او د لوی څارنوالۍ ترمنځ د راپورته شوې لانجې په ګډون په بیلابیلو مسایلو لیکنې او مطالب خپاره کړي دي. خدمتګار په یو تحلیلي مطلب کې د دې مسلې بیلابیل اړخونه څېړلي او لیکلي دي که لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې غوښتنې ته غاړه کښېنږدي، نو آیا نور ارګانونه به هم د دې په پله پل کښېنږدي؟ په مطلب کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې ولسی جرګه لوی څارنوال د دې لپاره نه استیضاح کوي چې ګینې د لوی څارنوالۍ کارونه تر نورو ارګانونو ټکني روان دي، بلکې د خپلې سیاسي عقدې له مخې د دغه اقدام هوډ کړی دی. ارادي ورځپاڼې هم په همدې مسلې یو مطلب خپور کړی. ارادي لیکلي، وکیلان هڅه کوي چې په لویو څارنوالۍ او سترې محکمې د فشارونو له لارې ځانګړې محکمه له منځه یوسي. په مطلب کې راغلي، د وکیلانو د غوسې اساسي لامل د لوی څارنوال محمد اسحاق الکو یو لیک دی چې په هغې کې ولسي جرګې ته په ډاګه ویلي چې دغه جرګه کوم څارنوال نه شي وروغتلی. ملي ارمان ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا کورنیو ځواکونو ته د امنیت د انتقال په مسلې تبصره کړي او په سرلیک کې لیکلي دي، د مسؤلیت د منلو په مخ کې ستونزمنه لاره پرته ده. ملي ارمان لیکلي، آیا د هیواد په اوسنیو سختو شرایطو کې به شاوخوا درې نیمې میاشتې وروسته په ځینو سیمو کې د امنیت انتقال ته لاره هواره وي؟ ورځپاڼې لیکلي، نړۍ باید پوه شي چې افغان حکومت یوازې په هغه صورت کې کولای شي چې په واقعي معنا سره د امنیت مسؤلیت ته غاړه ورکړي چې له هر پلوه په خپلو پښو درېدلی وي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو وزیرانو عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي دي، جمهور رئیس حامد کرزی په خپلې کابینې کې بدلون راوستل غواړي. ورځپاڼې لیکلي، ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې کابینه د باور رایې اخیستلو لپاره له یو لړ بدلونونو سره ولسي جرګې ته وروپیژندل شي. هیواد ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې دا ستونزه څېړلې چې دولتي ادارې ولې خپله کرنۍ بودیجه پوره نشي لګولی. هیواد په افغان حکومت انتقاد کړی چې په تېرو لسو کلونو کې ارګانونو دومره ظرفیت پیدا نه کړ چې خپله کلنۍ بودیجه ولګوي. په مطلب کې راغلي، د پراختیایي بودیجې د نه لګولو په برخه کې باید هیڅ ډول پلمه ونه منل شي. هیواد همداراز تېر کال د پراختیایي بودیجې د لګښت په اړه هم یو راپور خپور کړی. په راپور کې د اقتصاد د وزارت په حواله راغلي چې د تېر کال د پراختیایي بودیجې یوازې 8% لګول شوې ده.
په هلمند کې سلګونو کسانو د ټلیفوني شبکو د بندېدو په خاطر بیا مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې د مخابراتي شبکو انتنونه په ډبرو وویشتل، نارې وهلې چې ټلیفوني شبکې د خپل فعالیت بیرته پیل کړي که نه دوی به ټول انتنونه ونړوي. که څه هم پرون اسوشیټد پرس خبري آژانس د افغان چارواکو او د طالبانو په حواله د افغانستان په یو شمېر جنوبي سیمو کې د موبایل ټلیفوني شبکو د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکړ، خو له نننۍ مظاهرې داسې ښکاري چې په هلمند کې تر اوسه دغو شبکو فعالیت بیرته نه دی پیل کړی. په هلمند کې ټلیفوني شبکو وروسته تر هغه کار پرېښی چې وسلوال طالبانو ورته د فعالیت د بندېدو خبرداری ورکړی و. خو افغان چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د دغو شبکو فعالیت له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د تخنیکي ستونزو له کبله ټکنی شوی دی. په هلمند کې د نننۍ مظاهرې نور حال به له سیمې زموږ د خبریال په راپور کې واورئ.
په لشکرګاه کې یو ځل بیا سلګونو کسانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ټلیفوني شبکو نه غوښتنه وکړه چې درول شوي خدمات بیرته پیل کړي. مظاهره کوونکو د لشکرګاه ښار د بست هوایي ډګر ته نږدې د افغان بیسیم او روشن انتنونه په ډبر وویشتل او د بلډوزرونو په واسطه یې هغوی ته دومره شور ورکړ چې پرتنه تړل سوي ټول سامانونه یې پر مځکه راپرېوتل. که څه هم پولیسو هڅه کول چې د انتنونو مظاهره کوونکي ځوانان او ګڼ شمېر راټول سوي کسان لري وساتي، خو هغوی د انتنونو پر شاوخوا جوړ سوي دیوالونه راچپه کړل او دننه د پایو لینونه او سامانونه وران کړه. د مظاهره کوونکو نه ځینو د ازادي راډیو ته وویل د شبکو په بندېدو سره په ولسوالیو او نورو ولایتونو کې د دوستانو سره اړیکې شلېدلې دي.
موضوع خو نن داسې ده چې نور دا ولس صبر پیمانه ډکه سوی ده او دغه بیمانه انتنونه نه غواړي دلته چې په دمځوکو کې ولاړي.
مشکل چې پیښ سوی ده د تجار د دکاندار زموږ د عامه خلکو ته مشکل پیښ دی. د مشکل د تلیفون څخه پیښ دی که تلیفون فعاله نه کې
موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د زموږ شبکې لکه موږ ډېر سخت مشکلات سره مخ یو او دا شبکې موږ د اوس مظاهره کړې و د ښار ځینو خلکو چې راغلي و او دغه پایې و نه پایې ورونه اړول او دا نور تخریب کړل.
په هلمند کې تلیفوني شبکو وروسته تر هغه کار پرېښود چې وسلوال طالبانو لوري خبرداري ورکول سو چې دوی باید خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم د ټلیفوني شبکو استازي وایي د وسلوال طالبان لوري دوی ته غواړ سوی کچری خدمات بیرته پیل کړه نو پایې وانتونه به لمنځي. خو د هلمند والي ګلاب منګل وایي دوی حاضر دي چې د شبکو د هر انتن ساتنه وکړي خو زیاته کړه کچری د خلکو اعتراضات زیات شي دوی نسی کولای دوی غوي مخه ونیسي. منګل وویل د دولت کارونه ټلیفوني شبکو د بندیدو په خاطر نه دي بند سوي. دوی د ولسوالۍ او مرکزونو سره خپلې اړیکې د سټلایټ ټلیفونونو په واسطه ټینګولای سي.
د هلمند ولایت اداره او د هلمند ولایت امنیتي ځواکونه تیار دي چې د خصوصي کمپنیو د مخابراتي خصوصي کمپنیو د انتنونو او د دوی د ټکنالوژۍ ساتنه وکړي. چیرته چې ستونزې موجودې وي که احتمال د ستونزو وي او تشویش لري خصوصي کمپنۍ زه ورته په زغرده او په ډاګه اعلان کوم چې دوی د هغه سیمې او نقطې موږ سره شریکی کی زموږ امنیتي ځواکونه آماده دي په کامل ډول سره چې د دوی د تخنیک او د دوی د انتنونو ساتنه وکړي.
په هلمند کې وروسته تر هغه چې ټلیفوني شبکې بندې سوې د خلکو په کارونو او ځینو نورو چارو کې ستونزې رامنځته سوې دي. که څه هم په دې ولایت کې ګڼې مخابراتي شبکې د تیرو څو کلونو راهیسې فعالیت کوي خو په دې وروستیو کې د دوی د فعالیت د بندېدو له امله د خلکو غوسه راپارېدلې ده. دا دوهم ځل دی چې په هلمند کې ګڼ شمېر خلک د ټلیفوني شبکو د بیرته خلاصېدو په خاطر لاریون کوي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې شبکې بیرته فعالیت پیل نه کړي دوی به نه یوازې مظاهرو ته دوام ورکړي بلکې ټول هغه انتنونه به راچپه کړي چې اوس مهال کار نه کوي او ګول ولاړ دي.
د نه امنیت ګواښ ورسره موږ په دولت دا فشار اچولی سو چې دولت د دوی د پایې مکمل امنیت وساتي. دا مو د یو د اختار په شکل باندې دی آینده د دوی ټولو پایې موږ په همدغه بلدوزرانو باندې په خپلو شخصي پیسو باندې مقرر کړي دي د دوی ټولو پایې د بیا خصب به وباسو.
په هلمند کې د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله د خلکو اړیکې د نورو ولایتونو سره پرې سوي دي او د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم پورته تللې دي. سوداګر وایي پر وخت نسی کولای د نورو سوداګرو سره اړیکې ونیسي نو ځکه د توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی.
و امر چې په هلمند کې نن سلګونو کسانو د ټلیفوني شبکو د بندېدو په خاطر بیا مظاهره وکړه. په هلمند او شاوخوا سیمو کې تقریبا 900 زره کسان له موبایل ټلیفوني خدمات څخه بی برخې شوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو دوه اونۍ مخکې دغو شبکو ته خبرداری ورکړی و چې خپل فعالیتونه ودروي او د خپلې دغې پرېکړې د عملي کېدو لپاره په هلمند کې د موبایل ټلیفوني شبکو 8 ټاورونه یا انتنونه الوزولي. په هلمند کې خلک د ټولو څلورو موبایل ټلیفوني شبکو چې په افغانستان کې فعال دي له خدماتو بی برخې دي. د افغانستان مخابراتو د وزارت د موبایل ټلیفوني شبکو د فعالیت د څانګې رئیس سید محمد انوري اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې موبایل ټلیفوني شبکو د دغې ادارې په مرسته د ورځې لخوا بیرته په کار پیل کړی خو د هغې په وینا تخنیکي ستونزو لا هم د دې مخه نیولې چې موبایل ټلیفوني شبکې خلکو ته د شپې لخوا خپل خدمات ورسوي. طالبان ادعا کوي چې د موبایل ټلیفونونو فعالیت د دوی د پریکړې په اساس قطع شوی دی او حکومت او بیرته یې هم په ځینو سیمو کې دغه فعالیت اجازه ورکړې او په دې کې حکومت هیڅ لاس نه لري.
ولې له ماشوم سره زور زیاتی کیږي؟ ماشوم پر کورنۍ او ټولنې څه حق لري؟ د ماشومانو سره د زور زیاتی په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه مه هیروئ چې سر دوری له دیرشمې پیل کیږي. د لړۍ هر سه شنبه د ازادي راډیو د سهارنیو خبرونو للارې او هر جمعه د ماسپخین په خبرونو کې اوریدل شي.
په افغانستان کې د سوداګرۍ د ښهوالي لپاره د حرکت ماسې او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ترمنځ نن درې تړونونه لاسلیک شول. د دې تړونونو په اساس د حرکت ماسې د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره څه باندې یو نیم میلیون ډالر مرسته کوي څو په خپلې سوداګریزې پالیسۍ بیا کتنه وکړي. تفصیل یې له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او حرکت مؤسسې هڅه پیل کړي ترڅو په دې هیواد کې د خصوصي سکتور ترمن سالم رقابت زیات په سوداګریزه پالیسۍ بیا کتنه او د مستهلکینو یا د موادو له مصرفونکو څخه لازم ملاتړ وشي. په همدې هدف د حرکت مؤسسې د رئیس او د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر ترمنځ د چهارشنبې په ورځ درې تړونونه هم لاسلیک شول چې په دریو کلونو کې به تطبیق شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انوارالحق هدي د دې تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د دې پروژو له عملي کولو سره به په دې هیواد کې تر یوه حده د بې کیفیته موادو د کارولو مخه ونیول شي او د خصوصي سکتور ترمنځ به رقابت هم رامنځته شي.
په ځینو سکتورونو کې په کافي اندازه رقابت نشته ده او په اقتصاد بازار کې باید رقابت موجود وسیږي. دوی به دا تشخیص کوي چې په کوم سکتورو کې رقابت ضعیف ده او هلته به کوشش کوي چې رقابت څه زیات شي. د مستهلکینو د حقوقو دفاع په کې وسی. که چېرته بې کیفیته شایسته د خرڅي او یا هم چې د رقابت په کافي اندازه سره نه وسیږي نو بیا قیمتونه جګیږي، په هغه حالت کې مستهلکین متضرر کیږي.
په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې لګاونډیو او د سیمې له هیوادونو څخه افغانستان ته ډیر بې کیفیت مواد واردېږي، په ځانګړي توګه خوراکي مواد چې روغتیا ته هم ډیر زیان رسوي. دوی د غراز وایي چې د آزاد بازار له نوم څخه هم په دې هیواد کې ناوړه ګټه پورته کیږي او هر سوداګر او پلورونکی پر موادو په خپله خوښه به یې ټاکي. په عین حال کې یو شمېر اقتصاد پوهان دا هم وایي چې د افغانستان په سوداګریزه پالیسۍ کې هم ډېرې نیمګړتیاوې شته او لکه څنګه چې لازمه ده عملي شوې هم نه ده. د حرکت یا په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو درامنځته کولو د ادارې رئیس سید سلیمان فاطمی هم د غوستونزو ته په اشاره وایي چې د دې تړونونو پر اساس به په دې برخه کې یوه سروې ترسره او بیا به عملي اقدام وشي.
باید مشوره مشوره نه بیا مخکې سروې ارقام باید مارکیټ نه ټول شي چې زمونږ صادر کوونکي څه مشکلات لري، ستونزې لري، فرضاً کې زمونږ وارد کوونکي ستونزې چی شي دي، دغه ستونزو د معلومات ټولولو نه پس سروې چې مکمل شو سروې نه پس په قوانینو باندې مرور کیږي. د قوانینو کې که تغییرات او ضرورت او هغه بدلار شي کابینې ته، وخت چې قانون ترتیب شو بیا هغې نه پس باید قانون پالیسی باندې تبدیل شي.
د خلکو یو بل شکایت دا دی چې ځینې سوداګرو په افغانستان کې له خپلې خوښې سره سم پر ځینو موادو انحصار وضع کړی او د ستونزې پر خلکو چې له اقتصادي پلوه ډیر بېوزله دي بده اغیزه کړې. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغان حکومت د آزاد بازار له اصولو سره سم د موادو بیې نشي کنټرولولی، خو د دې ستونزې د حل لپاره د افغاني تولیداتو زیاتېدل، د خصوصي سکتور ترمنځ رقابت رامنځته کول او په سوداګریزو قوانینو کې اصلاحات راوستل ښه او ګټور اقدام دی.
په هرات کې د یوې ایټالیایي خبریالې د کورنۍ په مالي لګښت د یوه ښوونځي ودانۍ ودانه شو. دغه میرمن ماریا کتولی نومېده چې څو کاله په افغانستان کې خدمت کړی و او په دا وروستیو کې د دندې په مهال وژل شوې وه. د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ یوې بې وزلې سیمه کې دغه ښوونځی ودان شوی دی او خلک ډېر پرې خوښ دي. د دې ښوونځي د ودانۍ د پرانیستلو په غونډه کې د ایټالیا د ملي دفاع وزیر او دغه راز ګڼو نورو کورنیو او بهرنیو لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې وه. تفصیل یې له هراته د شرف الدین ستانکزي په راپور کې اوري.
د ښوونځي دغه ودانۍ چې د پرانست مناسبتي غونډه کې د هرات په والي سربیره د ایټالیا د ملي دفاع وزیر ګډون کړی و، څه د پاسه 130,000 یورو لګښت ایټالیا کې د یوې خبریالې د کورنۍ لخوا ورکړل شوی و. ساختمانی چارې و میاشتې وړاندې د انجیل ولسوالۍ خاشرود نومي کلي کې د معارف وزارت تر څارنې لاندې پیل شوې وې. په بشپړېدو سره د ښوونځي نوم هم د ماریا کتوري په نوم پرانستل شو. د ایټالیا د ملي دفاع وزیر سالا روسا میرمن کتولی یوه تکړه او مسلک ته ژمنه ژورنالیسته وبلله. ویې ویل تر وروستۍ سلګه یې په سختو شرایطو کې افغانستان کې کار وکړ، څوک چې د هغه په وینا د دغه هیواد د ګڼه خلکو د بېوزلۍ حالې نړۍ ته په بې پرې ډول د توان تر کچه رسولی دی. هغه چې په نتیجه کې دغه هیواد کې دغه میرمن د دندې د اجرا په مهال د یوه تروریستي برید قرباني شوه. زه له ښاغلي کتولي د میرمن ماریا کتولي ورور او کورنۍ څخه مننه کوم چې د افغانستان په دغه سیمه کې د ښوونځي په جوړښت سره د خپلې مړې خور یاد بیا را ژوندی کړ.
fonte di costruzione di amicizia.
په هرات ولایت کې د میرمن کتوري خوونځي یو پړ لري لس درسي خونه، څلور اداري او نور ټول اړینو امکاناتو سره په اسري ډول جوړ شوې ده. ځکه نو د سیمې خلک ورته خوښ وزد کوونکو خبر اعلان ته ویل تیر مهال په خړ میدان پرته له سوري درس وایي. زه
مکتب خوش دارم، په سیمه خوش مشین، ته خیمانه مشینی.
تر دې وروسته مخکله مکتب لرو خوښ یو چې په خیمه یل زده کړې نه کوو. د هرات والی ډاکټر داوود صاحب د ایتالیا هیواد په ځانګړي ډول د میرمن کتولی له کورنۍ نه مننه وکړه. د ښوونځي ساختمانی شارې داسې وستایلې:
واقعا یک از بهترین مکتب هایی که تا حالا من در هرات دیدم امی مکتب است.
واقعا ښکلی مکتب د له هر پلوه جوړښت په نړیواله معیارونو پاملرنه شوې ده او زه یې د هرات په کچه د خپل ډول بېساری ښوونځی بولم. ایتالیا هرات ولایت کې د ولایتي بیا رغونې ټیم مشرتوب په غاړه لري. تیر مهال هم لسګونه ښوونځیو ته ودانۍ جوړې یا د جوړېدو په حال کې دي.
د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یو ښوونځي د ودانۍ د جوړېدو په اړه مو راپور واورې چې د ایټالوي خبریال ماریا کتولي د کورنۍ په مالي مرسته جوړ شوی. نوموړي په وروستیو کې په افغانستان کې د دندې په مهال وژل شوې وه.